مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې سطح خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې وړاندې کوو، او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمایه کې د مشال ریډیو ونیس پروګرام د مشال مرکه هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کړي.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي، او یونان د اروپایي اتحادیې سره د شوې لوزنامې تر مخه ترکیې ته پناه غوښتونکي واپس لیږي. د خبرونو تفصیل: د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د خالی پورس په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د اتحادیه یو مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه به د ګل پورس په لنډي کوتل کې کیږي، او دوی به په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي.
د دې گورنرشپ چې موږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه موږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې، چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خو د پاغې کې بدلون رانوسته او د کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
سورز وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله به د فاټا ولس په خوښه کیږي. په سوات او شانګله کې بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلي دي، یو شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلی. په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي، چې پکې دوه په سوات، څلور په شانګله، یو په ملکن، چترال، بردیر، مانسیرا او چارسده کې وژل شوي او تر 1400 ژوبل دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دی د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونترل شي. چودری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا خبره ناسمه ده چې ګینه ایران په پاکستان کې ترهګري خوروي. د چودری نثار دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي. د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکی حادثه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوختیده. د لغمان والی بیان سرحدي ځواک ته مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار خاوشا 5:30 بجې شوې ده او ژوبل کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یونان د هغې لنجمنې لوسنامې له لارې چې تیره میاشت انکري او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکیې سرکاري خبري اجانس ویل د را روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان د لسبوس جزیرې نه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې د کیلي بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې فرانټکس دوه ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرای کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زور بیرته لیږل غیر قانوني ګرځولي دي. ترکی په خپل خاوره کې د شام، عراقي، افغان او نورو پناه غوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو هم کار پیل کړی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار ډونالد ترامپ یو ځل بیا وویل ناتو یو منسوخه او له کاره لوېدلی تړون دی. ترامپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ریپبلیکن ګوند له لوري کاندید شي، پرون یې په ویسکانسنس کې وویل د ناتو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. ترامپ دا هم وویل څوک چې په ناتو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي. ترامپ تر دې مخکې هم په نیټو نیوکې کړې دي. په آذربایجان کې په نارامه سیمه نګورنو کاراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. د ارمینیا پوځ د آذربایجان پر ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی دی. د آذربایجان پوځ ویلي دي چې شپې مهال اول د دوی د کرخې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلل او بیا یې پوځ د ردعمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړل. نګورنو کاراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره دی. په کاراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وژل شوي دي. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاده پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتیري وژل شوي دي. د سیمې لخوا د راغلي راپورونو تر مخه په دې جګړه کې د 12 کلن هلک په ګډون 2 عام وګړي هم وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د برسل نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. دا ایرپورټ شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د برسلز د هوایي ډګر مشر ارنارډ فیسټ 13 ورځ وویل که څه هم ایرپورټ چې لا پوره نه دی فعال شوی، خو پرانستل یې یو ښه ګام دی. د 13 مارچ میاشتې په 26 نېټه د برسلز په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. د شام سرکاري خبري اجانس سنا پرون خبر ورکړی چې د دې هیواد پوس په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا 30 جسدونو یو ډلهیز قبر موندلې دي. د شام حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا ښار له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته ونیو. سنا خبري اجانس ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو، ښځو او ماشومانو جسدونه دي او په کې د ځینو جسدونو سرونه هم پرې شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کړل په دې خبرونه کې. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي سبا به د فاټا اصلاحاتي کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګه کې احتجاج کوي.
په تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو، ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیمو شانه یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرو کې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د غونډې په اړه ناسته او پریکړه شوې ده.
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی له په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي. پښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړی شي.
د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وای په ملکنډ ویژن کې نوی ټکسونه ځکه نه مني چې ورسره د دوی په وینا د دوی ژوند هم اغیزمن کیږي.
کمه چې زمونږ لپاره د پیدامنې کټه منې دي، هغه پیسې په مونږ باندې نه لګو کیږي، خو چې کم زمونږ لپاره قهرجن پیسې دي په مونږ باندې لګو کیږي.
د دې څنګه د پښتونخوا سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورزه یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا ټاکل شوی استازي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد کمیټې کې د قبایلي سیمو نمائندګي نسته او باید حکومت په دې کې د قبایلي استازو شمیر زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خالی پورز په خبر کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره خبر اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي زرنون اپریدی ویل په سلورو منټه لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج دننه چې دا کمیټې وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلې دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پېښور کې به بیا عظیمو شانه یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پېښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینئر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې نفاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه وروسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمهوار مسلم لیگ نوم د جنرل سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغې کې بدلون رانوست او دا کمیټې په مغه شکل باندې روانه ده.
همددغه تنظیم اقبال افریدي وایي چې دغه کمیټې کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړی شوی او هغه کسان پکې اخیستی شوي دي چاته چې د ایف سی آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاوریاتي کمیټې راځي او بیا د یو پریږ په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه همغه شانتې راغواړي لکه څنګه مراعاتي افته خلک راغواړي، هغې نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمونږ خو د قبایلو عوامو که مرضي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخوا څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه هم په دغې موضوع باندې مشال لیډو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي او هم د قبایلو په خوښې به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زموږ دي د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټ ځکه نشو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټي کې منظور ای مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. په ټیکو کمیټۍ کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنټیشن پراپر نه دی او عام هم ټیک شي خیر بده بخیر.
د پاملرنه چې وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده، ولې د فاټا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د منلو نه انکار کړی دی او وایي چې په دې کې د فاټا سیاسي ګوندونو او ولس ته نمایندګي نه ده ورکړل شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د خبر ایجنسی په جمرود شاخه سیمه کې هم د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د ګل یا د شنبې په ورځ به د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې سره په ملاقات کې په ګډه سره خپل دریز وړاندې کوي. فرهاد شنواری بیا په دې اړه رپورټ لري.
د خادی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود شاخه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلیمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدي مشال ریډیو ته وویل:
وی همې فیصله وشوي یوادا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکي. کوم موثره نمائندگی نه ورکي نو دغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یو خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسلی کیږي
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی او مشر منظور پردی وویل:
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د ایف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي ایف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې دپاره وشوله چې انشاءالله دا بلورس کمیټي چې کوم دی دا به دا رپورټ واپس وړي چې قبایل خلک چې کوم دی هغه نور ایف سی آر نه غواړي. اوس په دې جرګه کې په دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کوم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا د کامیاب کړی شي، ایف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پښتونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګل پردي لخوا رابلل شوې وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل:
دا دغه غونډې مقصد د ریفارمز کمیټي روانه ده. هغه ریفارمز کمیټې ته خپل یو دس پالیسي جوړول چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې څه اختلاف نه وي، چې موږ مونږ په متفقه تور باندې چې کوم مونږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي عوام بلا کوي مشران بلا کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او د نن وړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د مومند او باجوړ ایجنسی تجاران وایي چې په ملکنډ ډویژن کې به نوي ټکسونه ونه مني. د دوی په وینا د دې وجه دا ده چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمنېږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی له دوی سره غږېدلې چې دوی د دې مخالفت ولې کوي. راځي چې رپورټ یې واورو.
په ملکنډ ډویژن کې د ټیکس قانون د نافذ کېدو یا غزیدو وروسته د باجوړ ایجنسۍ روزګاریان وایي چې دغه شان فیصله به هغوی ته هم ډیر مشکلات جوړ کړي. د باجوړ ایجنسۍ زیاتره بغیر کسټم ګاډي دیر چک درې سوات پورې چلیږي چې د ولس روزګار پرې خروان دی. ولې دوی وایي کچېرې ملکنډ کې دغه فیصله عملي شوه نو د هغوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. د ناوګۍ اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو شیخ جانزاده وای
حکومت چاله کم روزګار ورکړي. خلکو خو په خپل مټ په تش لاس خپل روزګارونه دکانونه یا کاروبارونه یا زاړه ماړه نیمې شي پیدا کړي. نو دا بالکل ظالمانه قدم دی. دا نه ده پکار او مونږ د ملکنډ ډویژن د دې ولس سره په دې خفګان کې شریک او کلکه مبارزه به کوو او ان شاء الله واکمن به په دې ستومانه کوو. دوی د پښتنو خلاف ټول یو ناوړې منصوبې چلوي.
د دغه سیمې اوسیدونکي انورزاده ګولیار چې د سوات، مردان او د نورو سیمو نه باجوړ ته روزګار کوي وای
چې روزګار شې دا د شریو وفاتونو هغه دغه مخنیوي کوي. په کله بیروزګاری امره شي نو به جنگ جګړین شي واشي بشګردین شي واشي. کله چې سړی په کراچۍ په لاهور کې مزدوري کول او غزان لږ ډول کډې لکه روپۍ جمع کړې دي او غزان لږ ته پینان کې سمته ګاړې او هغه سودا کې مزدوري کول. اوس چې تاسو باندې دا غږ تر خبره ده چې دا به بیرته واپس کراچۍ یو ځل بل ځای مزدوري لږی کورونه نو بیا به په ځمانه په کور کې ناشي.
د باجوړ چمبر اف کامرس د مشر لالیشا پوینا هغوی د ملکن ډیویژن د کاروبار اتحاد سره خبرې شوې دي او د یادې فیصلې په ضد به احتجاجونه شروع کوي.
کوم چې زمونږ لپاره د پیدا منې کټه منې دي هغه فیصلې په مونږ باندې نه لاګو کیږي. خو چې کوم زمونږ لپاره قهرجن فیصلې دي په مونږ باندې لاګو کیږي. په دې باره کې زما ولنې میټینګ د خیر سره مطلب په چمبر کې دی. په دې باندې به مونږ مطلب لري فرضو مطالبه کوو او دا زمونږ حق هم دی. ولې چې مطلب لري په دې علاقه کې فیکټری نشته دی. دلته مطلب هغه صنعتي زون دلته نشته دی. په داخې د پاسه راځي په مونږ باندې کو دا شي نه لاګو کیږي. مونږ دې ته تیار نه.
د دغه تنانو پوینه چې د باجوړ او روزګارونه د ترهګرۍ له وجې هم وړاندې ډیر زیانمن شوي. وروستو ځینې حکومتي فیصلو لکه عنایت قلعه بازار بندول او د موبایل فون یا ګرځنده ټلیفون نظام معطل کول هم روزګارونه خراب کړي دي. نو د کسټم قانون فیصلې به روزګارونه بیخي ختم کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کمی کړنلارې عملي کولو لپاره د خبر پښتونخوا اپیکس یا ضلعي کمیټې فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو یا زنګونو په اړه به له کابل مرسته وغواړي. په غونډه کې ویل شوي چې ډیر زر به یو پلاوی د کابل سفر وکړي. تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د ایس پی آر لخوا خپره شوې دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اپیکس کمیټې دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرل لاهیر شریف، د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنن جنرل رضوان اختر، د پیښور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د صوبې او د فارټ سیکټر نورو چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع باندې د پوځ سر لخکر جنرل اهیر شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د آخري پړاو باندې بریفینګ ورکړل شو او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بیکورو شروع د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغې باندې هم دوی خبر کړل شو. د خبر پاڼه تر مخه جنرل اهیر شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کومې پولې دي هغې باندې چې کوم د کتنې او څارنې لپاره نظام ټاکلی شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي او په خصوصي توګه تورخم پوله باندې د کتنې او څارنې نظام نور هم کلک کړی شي. دوی دا هم وویل چې پېښور ته د بتۍ یا غوبرې تاوان کالونو لپاره چې کوم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولې دننه کوم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سټین لګېدلی دي هغه دې هم زر تر زره لرې کړی شي او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي. د پاکستان د پوځ سر لخکر په دې موقع باندې وویل چې د قبایلي سیمو ولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړي دي د هغې بدوی ته پوره پوره بدله ورکړل کیږي او هم د دوی په مرستو باندې د دغې وسلوالو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی. دوی قبایلي سیمو کې فټا سیکریټ او خیبر پښتونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړل چې د دغې بې کوره شویو د بحالې بیا واپسې او بیا ودانۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې لري هغه دې ورته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ښځینه غړو د ښځو د حقونو لپاره د غیر رسمي کابینې جوړولو پریکړه کړې ده. د دې کابینې مشره د صوبایي اسمبلی غړې معراج همایون ټاکل شوې. معراج همایون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کابینې لومړنۍ غونډه به د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون پر مسودې بحث کوي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د ښځو د حقونو د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې د خیبر پښتونخوا د اسمبلې د زنانه غړو په کابینه کې د اسمبلې ټولې زنانه غړې رکنیت لري. د ښځو د کابینې مشرې معراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړۍ غونډه د کورني تشدد د مخ نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. معراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډېر کار کړی دی خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډېر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زمونږ یو اداره جوړه شوې ده خاص د یو یو شک یو یو شک اغانې تعارف مفتی جانان صاحب هغه کې ناست مونږ سره نو زمونږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم نو راغلی دا به ریجیکټ کیږي. هغه کې هغه چې څنګه هغه د پروسیجر دی نو هغه لاړ لا ډپارټمنټ ته چې لاړ نو لا ډپارټمنټ چې دادې لاړ شي دغه ته اسلامک آیډیالوجي کونسل ته لاړ شي. اسلامک آیډیالوجي کونسل بس هغه اولې وی چې دا درې شکونه دلته لرکې ګټي شکونه خو هغه ملان نه کوي بیا دا خو کې چې ریجیکټ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او د کابینې سره به د ستونزو هواریدو لپاره لاره برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړل شوی دی چې کوم اسلام حقوق ورکړي دی نو موږ دا د هغې دپاره فایټ کوو. لکه دغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته میلاو دی شي خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي پاغي امپلیمنټیشن نشته پکار دی.
د معراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې به د ښځو د کابینې غونډه رابلي چې پکې به د ښځو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورني تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د کورني تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قران او حدیث پر ضد وي نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د پښتونخوا ولسي تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات دي. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج ته به دوام ورکوي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دي چې د حتمي منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 کیلومیټر غربی لارا چې له حکلا سیمې نه شروع کیږي او په یارک سیمه کې به سرته رسیږي پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټر هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې بعد پاکستان 14 موټر وی چې د ټول کلومیټره کې 3000 کلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زمونږ مغربي روټ به اله یا رکتره رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څه وګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیری د نهه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او ولسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي نشګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې د هغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزۍ سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لاره تر اوسه تحفظات نه دي لرې شوي.
په موټروی چې دا دغه دپاره تر اوسه پورې فیزبلټي رپورټ نه دی تیار کړی نه یې ورسې فنډ ورته ایښی دي نه دا ټنډر کړی دی. د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل یو فیصد هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ 3 ساعته کار روان دی. بیا چې هغه مکمل کړي دا به وایي فنډ نشته غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئنه کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابیدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتون واړو.
د دغو مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه ده منظوره شوې او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرککاري د څه چې وعده شوې وي. د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې په اړه ژمنې کړې دي خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوې دي.
implementation ke da filakhari jikam announcements ya kam consensus prime minister announced kali pai bande on the ground angasi kar نشته دی. په دې دغه باندې پاسټایل چې کوم اوسه پارلمنټري کمیټي هم ده دغه کې دا خبره اوچتېږي بار بار چې وی نیډ ویری کلیئر چې څه الوکیشن دي. یو څه خو ډېر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټي وه. هغه چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دي نو ټول د ایسټرن روټ لپاره.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاده پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي، خو د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لرې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر وخت په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. او اوس یو بل رپورټ پر لور ستاسو پام راړو چې اوباما د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان او هند ژغ کړی دی چې د ده په وینا پر غلط لور دی ګام نږدي. نوموړي ویلي چې دوی باید خپلو اړیکو سمولو ته پاملرنه وکړي. اسرار الله مومن په دې اړه نور هم راکوي.
که څه هم پاکستان وایي چې د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی، خو د جمعې په ورځو په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پاکستان او هندوستان دې دا خبره یقیني کړي چې ناسم اړخته نه دي روان.
خو هغه چیلنجونو چې موږ ورسره دا مهال مخامخ کیږو، یو پکې دا دی چې موږ ته په لویه پیمانه په خپلو ایټمي وسلو کې کمی راوستل ګران دي، تر څو په پراخه کچه ایټمي وسله لرونکي هیوادونه امریکا او روس په دې لړ کې پیل کولو ته چمتو شوي نه وي، او داسې نور هیوادونه چیرته چې زما په خیال موږ پرمختګ لیدل غواړو هغه پاکستان او هندوستان دي. په داسې حال کې چې دا هیوادونه خپلې پوځي پالیسۍ پراخوي، دغه برصغیر دا خبره یقیني کړي چې دوی پرله پسې غلط اړخته ندی روان.
As they develop military doctrines that they are not continually moving in the wrong direction.
خو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په واشنگټن کې د اټومي امنیت په اړه دغه دوه ورځنۍ سرمشریزې ته وویل چې پاکستان د خپل اټومي امنیت خوندیتوب ته په سختۍ سره ژمن دی. دغه په خبره د یو ذمہوار اټومي هیواد په حیث پاکستان خپل اټومي امنیت ډیر جدي اخلي. طارق فاطمی ویل دوی له کلونو راهیسې پر دې کار کړی چې څرنګه خپل اټومي پروګرام د هر قسم خطرونه خوندي کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار ویل چې دوی د اټومي موادو نه خوراوي ته ژمن دي. د نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې یو خوندي ولسي اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د ده په خبره پاکستان د خپل اټومي تنصیباتو د امنیت لپاره یو بهترینه ځانګړی ځواک جوړ کړی چې ډېر مهارت او تجربه لري. په واشنگټن کې د اټومي امنیت د دورځنۍ سرمشریزي په موخه د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. څوره ده په خبره د داعش وسلوالو په څیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو ترلاسه نه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیوني اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي نو د بېګنا خلکو د وجلو لپاره به ترې کار واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې ډېرې مهمې دي.
د امریکا ولسمشر وویل لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی. له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبانۍ غونډې پر وخت په احتجاج کوي. د فاټا سیاسي مشران وایي دا غونډه به د ګل پورس په خیبر ایجنسۍ کې کیږي او دوی په دغه کمیټې کې د قبایلو د نمایندګۍ د نشتوالي پر ضد احتجاج کوي. سوات او شانګله کې بارانونو د څلورو ښځو په شمول شپږ تنان وژلي، یو شمېر ودانیو ته نقصان رسېدلی، په ځینو سیمو کې پلونه هم مات شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي په تازه بارانونو کې په ټوله صوبه کې تر اوسه یولس کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي باید د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران له اړیکو سره ونه تړل شي. چودھری نثار پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې ایران په پاکستان کې ترهګري خوروي. د سوات سیاسي مشرانو له مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټکسونو لګولو د فیصلې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ټرافیکي حادثه کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویلي د آرمینیا وسلوالو ځواکونو په لانجمن سیمه نګورنو کاراباخ کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د شوي اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادا په داسې حال کېږي چې یوه ورځ مخکې په دې لانجمن سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري وژل شول. ټاکل شوی ده چې د برسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو امیدوار ډونلډ ترامپ یو ځل بیا وویل نیټو یو منسوخ او لکار لوېدلی تړون دی. او یونان د هغې لانجمنې لوسنامې له لارې چې تېره میاشت انکرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د ترکیې سرکاري خبري اجاز نن ویلي د را روانې چهارشنبه او جمعې ترمنځ به د یونان له لسبوس جزیرې نه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي ترکیې ته ولیږل شي.
تاسو د خبرون لنډیز له فرخنده اسد څخه واورئ. دا اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو ونیس پروګرام د مشال مرکې ته راړوم. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنی الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنی هلیکاپټرونه به ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده. او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم له لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې یا په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او درې پیرقو کې هم د اوس د موږ چورکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنانو باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي، دو په مقابل کې جنګیږي. د اوس هم په شپه قودو او درې پیرقو کې
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه شته، هم د وسایطو د نگاه شته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي او امنیتي قواو په دپاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر د آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای 29 راغلي دي او می 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي، او دوغونه استفاده کړي برارغوه دغو د یوه ښه تکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ صاحب، به تاسو ویلې چې ای 29 الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای 29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لاکن یو شی زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسرکی دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونیشي، چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته او تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې لګولي دي، ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې وري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو. 8 بار الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلې چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې په بی پولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي، او برروه د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي، په هغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي، که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي، لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونی نشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بوویدي، هم هدایتونه ورکړي دي، و هم دی سم راهنماییگان ورته کړی دی چې دی د دین جوړګیری وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو درته ویلای شئ چې په افغانستان کې چې کوم غریزي سیمې دي لکه اچین د کونړ سیمې دي نورستان سیمې دي دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غریزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرش ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملی اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شروع کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې ابتدا کوو او په کار شروع کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نیشی، به خاطر دیده چه دو پوکی ده شعا ده رایزن نه زیاد استفاده کی.
او ده هند ده چورلک و یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و که آغا چه دول چورلکی دی او آیا ایوازی ترانسپورتی دی کنه جنگی؟
آغا هم می 24 بانه پر نمو یاده گی چه ده اوز هم په هلمند و هم په کندوز که دو نه استفاده کیگی، همی توپ کار کهوی ده توپ نه استفاده کهوی، هم ده راکت نه چی راکت اسپنج کپ نامه وانی راکت استعمالی دایشی پوکی در اوز هم دیموگ دیر پیاوری و با شجاع پیروتان در اون استفاده کهی پا قندوز شمال که و پا هرمند ورد که.
در تاس شکمی خبری ما تاو کلی لدیز دا ویلشم چی دا افغانستان هوایی ځواک وس تر ډیره بریده تجهیزات الوتکې هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه.
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل، د هلیکوپتر و د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لاکن په دې 15 کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې و دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي، دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده. لاکن
برابرنی د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي. د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزه کیږي، او د اوس په چک چې د زه اوس راغلی یم د دې چک په دو چک روزه کیږي چې زیات دیرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزه کیږي، او د تقویه د مسلک د تقویه په خاطر باندې په هند کې روزه کیږي. بلعلاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چارته هم پیلوټي هم تخنیکي، چارته هم تعلیم و تربیه کیږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پوهنتون د هوایی کې روزل کیږي، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیه شیندن دی چې پوزا کې هم روان دی ده، ښوونه او روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شیان تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې، د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الکوپتر د الوتکو او د تا هلیکوپتر په خارج کې هم د دې په واسطه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده، او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي. یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي لږ برهمې خوړلی دی، په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشونه څو ورځې مخکې ځنې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې وایي او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپارل شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوي څنګه یې وړوي هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان
ورکوم هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه د دموږ د نه وایي دموږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخليږي او یو بېرته کمپیوټري تصمیمیږي او بېرته موجودي او دیپلوماتي
خدای افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بل عموم ویل کیږي چې پدې کې چې کوم افسران دي سیمن سبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي یلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو لکبله دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفی کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خل
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کیږي بلالاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وی چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو ډګر جنوري چې په کې زمه یو د ما ماوینین دي قمندانان دی واگان دی کابل و قندار و دشیندن چې اوی جنوری دی هغه نظر پر یاقت و اهلیت و دانشمندی با تجربه باندې تاکر کیگی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مده نظر نیور شویده یعنی زده دارتم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تین شوی پخبرو مسلک دینگان په دو بستو باندې
ښه او بل دا چې کوم کسان سیمنصبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمنصبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عملته ایساریږي دا تاوان دی کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یېږو دونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل اغه خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېر ښه نتیجه ورکړي ده او چې موږ یېږو د ځوانان هم نه تښتي بل ډېر مهم شی دی دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاثیرات ښودلی شي چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 150 نفر رو کې چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي بېرته راغلي دي
خب بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیې مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي
خدای وکړي چې د خپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي
په عمل کې هېڅ شی نه
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي پرمختګ اته خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي ته اوسه
ډېر هېوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضعه وه هغه هم خرابه شوې ده دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کېږي که نه تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي د هغو هغه ماشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي مراعات یې اغېزمن شوي دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی په خاطر د دې باندې چې آلته ستاندرد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوی ده بیخی زیاته او را د دین حمایت هم کړی دی زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده پس په دې اساس باندې زه ویلی شم چې 1995 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی او د دې هر ځل په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي ته د تیاری لړۍ ډیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ټوپله شوې ده د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي یا به
تیر کال د 1994 کال د ازمایش یو د تجربه کال و یو د پند کال و موږ دغو نه ډېر شیان زده کړل په دې کار کې راکې موږ وپوهېدلو چې 1995 کال ته باید آمادګي ونیسو او آمادګي هم نیولې ده موږ هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A29 راغلي دي دې په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپتر د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرورو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د 1994 کال نه اخیستی ده دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1995 کال
سمه ده ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه تاسو نه مننه کوم
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
کدیو زلف دیدن سیکھم غنی دغم بد مرشم بیا مزے کا غنی دغم بد مرشم بیا مزے کا رایا دے ہغش پہ کا زمانہ تر سیارا
زما خفکے گا بلورز براشم
سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ مین لجمن سر نست
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دی نور نگو آڑی چنور کو بیگنا زامن و کتابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري